میمیاشتې شپاړسمه خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژان سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له اذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیه پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند مو د ازادۍ په چپو کې د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو د ازادۍ لاراډیو سربیره د ازادۍ رادیو په ټولنیزو پانو واتس اپ یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدل شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په ورستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وری له میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پایل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدید او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغیزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغیزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیز څومره جوتی دی؟ څومره ریښتینی دی؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلې دي؟ نن د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دی راسره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. د بمرسره په خبرونه کې وروسته وصل شي. زه لمړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب لمړی خو مننه چې لمک سره په خبرونه کې وصل شوی. راځي لډيري وبتدایي پختنې نه پیل کو. په نړیوال کچ باندې ساينس د اقلیمی بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکې چې د موږ عام اوریدونکو په پوښي د اقلیمی بدلون خبره کیږي، د اقلیمی تغیراتو خبره کیږي، څه شی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. رومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او پسمنتګانو ته د الله پاک د دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه موږ ته برعکس موږ ته تیاری راوړي، موږ ته جنازې راوړي، موږ ته ماتم راوړي او موږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به موږ په دې اوبو ناچو. دا ټول زه د یو اوبو د متخصص په صفت او دغه راز موږ ټول د دې مسؤول یو. او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي، نخپې او لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه مر ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه موږ دومره قربانیان اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کوم یو اوبه چې موږ یې نن په اصطلاح دلته موږ وطنوالي وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسایل باندې وروسته خبرې وکړو. خو عملا په سمسایګانو په ملکونو کې دغه اوبه واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري او زموږ دغه قربانیانو حالت ګوري او زموږ د 5 کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. پر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې یو منل شوی حقیقت دی او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو. خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه پوه کړی او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي. او نو دغه راز لکه ما چې مخکې ذکر کړه چې موږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هیوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساينس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوې دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلونونه راشي. شدیدی وچکالی ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي او هغه سیمې چې هیڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لام په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه یي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیز تجربه کوي او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي، کله بارانونه راځي، کله واوچي؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیل اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
تاسو ډیر ښه تغییر د اقلیم خو لکه سیلاب خو مونږ تاسو شاید مونږ تاسو په افغانستان کې وخت کې سیلابونه په خوا هم او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم خو د تغییر د اقلیم د یو شخصونو څخه ده چې دغه ټول کم دغه کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی د واورې اورښت چې دی یا دغه د څلورو موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان وي چې عملا همداسې و خو یو د کلایمیټ چینج د تغییر د اقلیم د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی پس یو وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس مونږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي نو افغانستان عملا ډېر وخت نه دی د تغییر د اقلیم د اغیزو سره لاس او ګریوان دی خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زمونږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه په باره کې څه شی نه کوو یعنې کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو مانه نه ورسته به احمدی صاحب په اقدامات هم وغږیږو چې څه کېدلی شي یعنی خلک څه کولی شي دې موضوع ته به اتمن په دې خبرونه کې راګرځو خو راځئ چې انصاری صاحب هم را سره یو ځای شوی دی ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسان نه دی چې په بیلابیلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی انصاری صاحب تاسو ستړي مشي خبرونه ته مخکې له ښاغلي احمدي سره ممتاز احمدي سره چې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی او کام دغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکم په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخه او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي دا مسله څومره واضح ده د نن په وطن کې په بیلابیلو کچو
بسم الله الرحمن الرحیم ان سپتاس خغلی احمدی او نور و میلمنو همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله خوشاله هم چې د نیواز د هیواد بلکې د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسو نن بحث سره بلایم او دغه بحث نیواز په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ ناندرې رامنځته کوي ستونزی رامنځته کړي دغه موضوع او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخ و منظم و سیستماتیک و حچو تا ارتیا پیخ شوی چه لبد مرغه است تاسی پختنی پا زواب که باید وایم چه پا افغانستان که تروس ها هغم را چه ندی شوی چم را چه پا کار دی دا اقلیمی بدلون موضوع او مسئله پا نلیوال کچه دیر ارزخت منه دا چه باید افغانستان سرد دی چې د اقلیمی بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم رخکت دی مګر تاثیرات پر افغانستان هم پراخ دی د اقلیمی بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسی فدریشن هیوادونه دغه سی اروپا هند او امریکا پراخ رول لري او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهی غازونو تولیدونکو دستګاوی سبب شوی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي او نږدې یو درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوی او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسی چې دا به د دې سبب شي دا اوس هم شوی چې لوی کنګلونه ویلې شي په سمندرونو کې اوبه زیات شي. هغه وادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او چپو لاندې شي. دغه سي د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. ترڅنګ د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسو دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو. تیر کال هم شاهد وو چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړه. ډیر خلکو د مرګ او ژوبل سبب شو. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو. دغه سي د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرام دي ځکه دوی د نړیوال ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوی او لا به کیږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه. یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کانفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته چې په دې کانفرانس کې ما هم لنی کمرغه ګډون درلود. درې ورځې کانفرانس او دغه کانفرانس ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د اقلیمی بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرست وزیرانو په ګډون ډیره مسؤلین داخلي وو. خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شو د افغانستان د مختلفو پوهنتونو پروفیسران او متخصصین هم وو او رئیسان او دوی هم یو موضوع چې درک شو هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون وو مګر ډیره ویناوالو خصوصا کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغه سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو د دې په خطراتو د دې پر اتلون کې او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوي کوي په دې د بحثونو پراخ لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کانفرانس نه کیږي بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که خصوصي دي که دولتي بیلابیل ادراکونه او ادارې که هغه کورنۍ دي او که نړیوالې په دې برخه کې کار وکړي او له نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان راونیسي او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک وو پورته لدی او پرته لدی خپل حق وغواړي د نړیوال ټولنې نه چې تاسو زموږ د دغه کوچنۍ نړۍ زموږ د دې نړیوال کلی د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی چې دا بدلون خونړی دی دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي دا بدلون د ټولنو او د کلو او خارونو د تباهیو سبب ګرځي تاسو اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستهدف او بیوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ، تر څو د هغې د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاری صاحب، د اقداماتو ته به د خبرونې په بل برخه کې راشو. زه غواړم دلته په د خبرونې په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسولیتونه، د حکومت او دولتونو مسولیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي، څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو، موږ په تیرو ورځو کې د بغلان له بیلابیلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې، د موږ خبریالانو او رپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې زورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونه ته راستنیږو.
د ما څلور ماشومان چې دوی انجونې دي او دوی هلکان، دا دواړه فلم مریضان دي. شفق ماشومان د نفس تنګي، د سرخکان او د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي. ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه دي رسېدلي، اوس پورې صحیح ټیمونه نشته دي. موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف یې پیدا کړی، تر اوسه مو هیڅ ځوان نه اخیستی او ډاکټر هم نه لرو.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرو.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 شل تر 30 لکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتون کوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان یې هستن کې فعلا نان ندارن، او ندارن خانه، ندارن به سرپناه هستن. مردمان یې هستن کې متضرر مالی شدن، کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا تاوان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود. ناظر کنم خود در منطقه
منتظر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که این چی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهاد ها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته. یک پنج تنانی خشکم کس نداده.
ایرگورد میتکده که ایتما زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه
سیلاب نکته، نه جوان، نه انسان، نه حیوان، نه آباده او نه کور نپریخی. داسی کور نه همشته چه وازی یو کس بکیشون ده پت شویده.
بان یک وازات که اجزار جرزمین مکمل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو دوه زره جریبه کارني زمسکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللی ده.
منګه په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجله دل دي خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په دوسلو کلو کې نه راغلې. زخت ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډوه، هیڅ شی نشته.
مرستندویه بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ یو څه مرسته دا شی سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دست په پاتې نه دي ناست چې لري او نه د خوراک سره لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او تاسو نور قوي همکاري مرسته څنګه ورسره شوی.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلا بیلو ریپورتونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين لالاري یا د واتس اپ لالاري موږ ته بیلا بیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. او کله چې په یو سیمه کې ناورین رامنسکیږي او د ناورین آباد پراخي ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنسته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دي. یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې ووسی نړیوال ټولنې هر څو کې مشکل کیږي. ورسته به له خپل دواړو ملبنو سره زه په دې باندې بحث وکم چې په بیړنې توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی که په حکومتي کچ دی او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی څنګه روان دی څنګه بهتره کیدلی شي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغیزي تلفات توانونه که صفر تن راځي لک تر لګه راکم کړی شي. خو وس یو اوریدونکو ته ورزم د را سره د ټلیفون لاري مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ تاسو کده
مننه سروان صاحب ستړي مسې ز خپل پانیارم د هلمند ولایت
افغانیار صاحب ستړي مسې د هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
مننه خیر یو صدا چې مختل د یو ادوال ژغ ژغونه واردل رښتیام دی زیات متضرر سوي دي. الله پاک دې د دې مرسته او کومک وکړي خدای دې نو د یو د ملي تجاران حکومت او د شان نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دې اغستونکو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دې مشکلاتو لپاره کې مشي معلومات پر لرو او ټیکنو وی دي لنو دي بالکل خلشته ال وحدات سره ثلاثه ورکړي د خپل کورنۍ مال جایدا دولت کم څه چې درول هغه ټول ورکړي د دلاسه البته هغه شی چې دی د شپې ورکړي به دتل له خبرېستنې او کالیا او یا هغه چې دی خړل د خړلو د پاره استعمالول هغه هم هیڅ شی نه دی پاتې شوی نو دی د چارګان دغه ژوند دی هغه دغه چې د خپل پاک درته یوازې پاتې خل نو خدای دې کی چې حکومت او دا شان دې یواد ملي سوداګر او عام خلک د دې په اړوند یو د مخري او دې ته هغه برابر کی چې ضرورت وسلري.
افغانان سب زغوالم له تاسو نه پختم تاسو له هلمند نه زنګ وهلې له هلمند نه پکد د جمی په فایل کې موږ د سخت وشکالي ریپورتونه درلودل. همدا سی و دې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه وو مخکې له دې بارانونو ورختونو او سیلابونو نه؟
بلې و موږ تقریبا په درې کال وڅکلې ساتو د ټولو موږ په سیمه کې د اوبو د نشته سره موږ مخ شو او موږ د اوبو هغه د ځکلان د اوبو ساتم د رلاند تللې و موږ نغاول سوالي چې یو ابو خار او سوالي ته د علم کچکی باندې اوبو ته ترځي دې کوم د وګړو کاختره غره و نو ول سالي دا یو دا شان هغه لري کله چې لاس متر لاندې وګ نو بیا وګن لري شاس کال خلک زیات پیر اخیستي و کچيري بازار باران نه نو اسی در د لاس متر چې دې نه وی وګ کدا چې ول دا و چې سین نو بیا لاندې و په نوې کابل د سخت فن سره مخامخ او ځینې نور ولسوالۍ لکه واشیر نوزاد او مساکلا باغران سچکی ولسوالۍ خپل په دوه کې زیات شمېر کاریتونه واغی و چې ټول درمیان د تقریبا تر سلو شل متر سلو سنځوس متر هغه دی سل متر ولسوالۍ دا شانی و یعنې او به دې رخصت تللې خلکو هغه وګورې سلم او تګران د سولې په واسطه هلته یې ډېر برق وشي نو دا بارانو د وګو ساته برسره لوړ کړل چې موږ ولسوالۍ چې اوی وبلري اوسې چې اوی وبځات دي هغه نور چې د برمونه کار کوي هغه هغه د برمو به یې سره پورته شولې.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا زه خپل ملمنو ترستنې کوم. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. کاراډي ومغلې لک خاموشه کوي موږ بیرته خپل غوړو.
السلام علیکم شه بسفته خیر
ستړی مشي تو خسب یی
بلی بلی وستاسی دا ایمی آرویدون که یون کار
گورا تو خیصه بخوا بمانی چی غک دیم وست منگا پیجنو پخ براونه کی
نخوز ما دا تل اسکال استاسی لرادیو سر رادیو سر مننه
منګه منندو یو خوشاله وسې تاسو همیشه هم کاری کړی دا منګه همیشه دې من خبرونه
کوي بله بله بالکل نو یو هله لرم مخکې ما ویل دي ستاسو رادیو دی رادیو دوم کې لري زه په د امواج او کوم څه نه ترو کې هم څه مهارت لرم تاسو دې منځنۍ څه په دوله شپږ نیو تر څنګه یو لاندې څه په یو متر په حال کې نو په ټول اړوي دن کې په سارا او کې دلته کله کار کوي کله نه کوي ولو کزما رادیو خو ډیره په حال جاپانی رادیو ده خو بعض یو مرګري شکایت کوي وای منځنۍ څه په دوه لښ پوز نه ویل کوم ما دا یو پښتون صاحب وو ما دا شرب کا کو اتل صاحب دا وای وای لګي سره ایران یان دي زیدان بلوڅ خبرونه غړيږي نو تاسو څه مور هله له روسي د شپې له خوا ځخم لنډ څه په
مانه ته خسب دا پیشنهاد تاسو مخکیم کړی او مونږ خپل دغه مشانو سره دا خبره شریکه کړی ده ډیر خوشبینشته دي چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د شپې له خوا لند چپی ولرو یا هم دا چپی او یا نور خو اوریدونکو به وتوانیږي چې د شپې له خوا په لند چپو دي موږ
خیر دا خو منځنی ده بلې مننه را بسو د موضوع ته نو افغانیار صاحب د خامنه نه ډیر څه نظر ورکې او زما سلامونه هم باید ورور سیری او توایم خورا به سو ودې ته سیسټر کال سلامونه رښتیا هم غم انګیز او دردون کې وو علي هدي ټول شهیدان وبخشي او خدای دې وکربانو ته صبر جمیل ورکې او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجل ورکې نو رښتیا هم وبدي رسوي دې پر ټول افغانستان کې الحمدلله الله رحمتونه وسو ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو خو زموږ په ولایت کې داسې شلا او داسې مند نهسته سپاره کې اوبه نهسته هغه کاریزونه چې په مخ کې وچسوي و هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې سوي دي اوبه یې واتروار زیاتېږي او موږ درغم دا وسین په پریمانه ډول باندې راځي ولو که په څنګه ځکه هم لري په تیر خبرونه کې هم وویل خودل کې میوي خراتې کړې دي لکه شکر پاري او بادام او د سشن او نو ویلې دي نصفات زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي او د نو بهار پر دغه باندې هم شمخ کې ورلې وسو د خلګي ډېر وځپل نو دا تقریبا لا تغر او معروفه ز خدا سیلی ولاړه د غشتلت لتر پکتیکا پوری نو زموږ له اسلامي امارات له موساتو له نړیوالو ز خدا پایښ ته ودغه زلی ز پلو بزګران او کلیوالو سره مرسته وسی ځکه چې دغه هر څه یې له نشره نه یو کړو نو دا خساره رسیدلې ده نور نو ان شاء الله دا سی مشکلات نست او به ستر هم را پسته شوی ده دا زموږ برمی والا شنخته دی هغه اوس خو مفتنه کوس ده او به ستر وایرال وره شوی ده دا برمی سوی نو خدای پاک دی وکړي چې موږ له نورو مشکلات او له نورو سیلابو څخه وساتل شو خو موږ باید له دغه خپلو ځپلو لکه دغه د دغه کیسې دی په بغلان کې یا په غور او هرات کې باید زموږ تجاران باید له دغه سره کومک وکړي په پردو خلکو باندې نه کیږي لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې لپاره باید صندوقونه کښېښول شي په الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره اته سوه ګونۍ وړه وو مطلب ډېر زره ډالر وو نور ادویه او شان استولې دي نو دا یو څه د غیرت کار ده کنن پر بغلان د بلورز مخکر زابل کیږي کنن پر زابل وشي بلور پر کندهار او هرات کیږي نو افغانان باید هغه مستعد خلک دی هغه کوم په وسی پردي هغه باید پرارش کې دي دا خو الحمدلله څو غټ استعداد والا خلک ست نو موږ له هغه څخه خوښ کوو چې د خپل ورونو د پاره یو پنګ خاص کې او د دې سره کومک وکړي
مننه
نو د خارجي بله تشکر
مننه کو تو حساب ورسته بل انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی د فعالانو سره تماس لري هغه نو ورچې د غمرستي چې خلک کې څنګه منظمه کیدل شي او څنګه په خطوګه په دغه سیاجلو شرایطو کې رسیدل شي زه به بیر تخپل ملمنو تر وګرزم لا وريدونکو نه مننه کوم هغه چې ټلیفونونه کې یو ټلیفون نه نشو اخستل بیا غوینه په معذرت غواړو خغل احمدی تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل مو اوریدل دی مګ دی زینو اوریدونکو چې په ژوندۍ باندې تماس نیولې او د دوی څرګندونې تاسو اوریدي په مجموع کې ک په دې تفسیر لري او زما پوښتنه له تاسو نه ده چې په دغه شرایطو کې چې ناورین رامنسته شوی البته ورسته به په لارو چارو وغږی چې څنګه مخنی ولکې شي په وخت مهاله په لن مهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کیدلای شي فکر کوم چې د تاسو مایکروفون وسان شو مهرباني وس خبرې وکي وس صحیح شو احمدی صاحب غالبا چې مونږه یو ستون زلرو د تاسو خای چې د ګوشي سره صحیح وصل نه یي بیرته ترغی چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي زب امدا خبره له انصاری صاحب نه دا و پختم انصاری صاحب تاسو لپاره ما بیل پختنه درلوده وغه دا چې بیل بیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅه کوي عام خلک غواړي کومک وکړي په ځانګړې توګه عام خلکو ته هغه هیواد په داخل کې ک بهري یو درس پکاري ځکه چې خلک نشي کولای چې له بغلان سره یا له بل سیلاب ځپل سیمه سره مستقیم تماس ونیسي ځینې بنسټونه دي خیریه بنسټونه دي یا اداري دي نړیوالو سازمانونو نه خو خیر غوي به خپل بودیجې لري او خپل لارو نه خپل مرستې او همکاري کوي څنګه کېدلای شي د یو منظمې توګه باندې واقعا د مرستې چې عام ولسونه کوي حکومتونه کوي د خلکو ته ورسیږي لکه چې د انصاری صاحب غږم زنه اورم وسیاورو مهرباني وکړئ
دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده افغانستان تاسو وینئ چې نه یوازې خونړیو سیلابونو بلکې د جګړو د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو څپو او څپېړو ځپلې او لای ځپي تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانی حکومتونه نه هم اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوال ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي په چارو کې دوګانګي یعنی موجود دي د سرې میاشتې په نوم یو مرستندوی اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي پراخ جایدادونه او امکانات لري دغه سي د مهاجرینو وزارت داسې د دغه سي آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده د طبي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه اوس هم غالبا وزارت دی په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلف ادارې کاغه یو ان سی آر ده که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده که نورې دي د یو ان ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې د سره صلیب او سره میاشتې اداره د سره صلیب او سره میاشتې فدریشن په نوم او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې همغږي بالکل نشته هر یو ځان ته پانګه راټولوي مرستې راټولوي او په خپل طریقه او شکلی مصرفوي موږ څو وار په خوانی حکومتونو او حتی پښتو حکومت افشار راوړو چې ارزه باید د تقاضا مطابق وي دا د بازار او د اقتصاد اصل دی هر هغه وخت چې یو څوک ته اړتیا ولري باید پر وخت ما غارتیا ور پوره شي او هغه تو کې ارزشي تل بعد مرګه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت نړیواله ټولنه او ولس او خصوصي سکتور سره دغه یو میکانیزم رامنځته کړي چې مونږ رسمن او عملاً دوی دې تراو بلل تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم د ولس د خدمت او خیګنې په نوم راټولوي. که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټاکسونه او مالیه راټولېږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم دا او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیا ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست، چا د هغه کور ته دومره امکانات لېږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو به چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولس مشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلېږلي وو، کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $100 میلیونه راځي، خدا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې مونږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده چې شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې په حساب ډکېږي او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیه وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډیر شفاف راټولېږي، فساد پکې نشته. دغه سې نړیواله ټولنه دغه سې موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کېږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابي یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلې دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردیدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه ده، او د زوی ته داسې تلقین ورکړی چې د کلیزه باندې که دلته مونږ او تاسې میله جوړه کړو یا څه وکړو، په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي، راځه دا به ولیږو افغانستان ته. هلته خلک ځپل شوي، یو چاته به وایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریب او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله سو ویلې چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بل راغلی منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه، دغې مشرې میرمن ما ته زنګ والو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم. دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا ده غالبا خاوند یو ډګروال صاحب و، د پخواني پوځ د منصبدارانو داسې مشر خسري. د دغوی سره دا موضوع وه چې که مونږ د خپلو کورنیو خپلو خپلوانو نه چې بهر میشتي یا دلته دي، په دې ټولو غږ مو غږ کړی یا غږ کوو چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي، مګر په دې نه پوهیږو چې دا څنګه راټولې کړو، څنګه یې وویشو. نو که دغسې میکانیزمونه رامنځته شي په ولسي کچه، په ملي او نړیواله کچه، مونږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرست ورسی. دا اوس یوه یوه کورنۍ چې دا غیزی ندی، سیلاب ځپلی ندی، یا مهاجرین نه و، د مهاجرینو کمپونه ته تللي، د سیلاب نه مهاجر شوي یا بې ځایه شوي ندی، مګر هغې کمپونه ته تللي دي. یو نه 15 وارې مرستې اخلي، او هغه خلک چې سیلابونه ځپلي، هغه خلک چې واقعي بې ځایه شوي دي، هغوی ګیله کوي چې موږ ته یو وارې هم مرسته نه ده رارسېدلې او تا پوښتنه نه ده کړې. مننه. هم خبرونه واورې، د دغه لنډه موضوع به شریکه کړم. د مهاجرونو یا کم وزارت یو مسؤول ویلې چې د یوه شهید په سر 100,000 افغانۍ مرسته کوي، یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وی ویل چې 100,000 که 200,000 او که 300,000 او که زیات وي دغه سي. مګر دا چې دغه پیسې بیرته په څه لګیږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړونې، آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کارېدلی شي او که نه د بخور نمیر یو ځلی وخوري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تمه مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینه مساعد اول دوی ته ژوند د خو تجارتی اقتصادي صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې د کرنې او مالداري په برخه کې په کوچنی او لوی پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کوم. زه به ورشم ممتاز احمدی صاحب ته. دا ستونزه چې له اپات زپلو سره یا له نورین زپلو سره مرسته پوخام ستونزمنه وه، وسم ده موږ په وروستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله زپلی وه، که د خوست زلزله زپلی وه، هغوی بې سرپناه ژوند کوه، یعنی ستونزې وې تر ډیره پورې په داسې حال کې چې له بیلابیلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کیدله. تاسو ممراته په همدې اړه باندې نظر وایئ ښاغلی احمدی، له اپات زپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده دا ورسره وشي او په دې برخه کې څه شي څل دي؟
انصر با صدیق منصور انصاری په دې برخه کې ډیر زیات تفصیلی خبرې وکړلې او د خبرې واقعیت چې زه ټوله زکه تاییدوم چې د دې ولسی کچا د غرض په دولتي کچا او د غرض د دغه سیمه بازي ادارې کوم چې پغه کې د سرسلي بدار او دغه نور ادارې دغه رول وسنجولو. او زه د انصاری صاحب سره په یو خبره موافق یم، هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس ته ضرورت دی. د زغپل په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کوم خبر چې انصاری صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو دغه خلکو سره کومک وکړي. خودلته دوه مسائل، دوه مشکلات دي چې آغاز د خپل د افغان په صورت په صفت چې د تخارج کې اوسېږم یا دغه سې د نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده، دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف ضد سینو یم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د بې اعتمادي رامنځته شوی ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه یا اداره وي چې دغه دغه سره دغه پیسې البته دغه سیلاب زپلو په خاطر ولېږل شي چې هغه په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه پستراړونتیا یا مسله د حسابدهي تر اوسه پورې څه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې یو واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حسابدهي وي، اکاونټیبلټي وي، او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شو، له دغه راز یون ډی پی شوله، او ریډ کراس شو، یا سرسلی اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوانه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید بیا هم هر څوک به خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبر دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې دا وویل چې مونږ هغه ستونزه چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وکړه، البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزه دا ګریویټي هم به دومره نه
مننه. احمدی صاحب، له تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوګد مهاله څه کېدلای شي. دا خو د تاسو لاولو خبرونه معلومه شوه، دلته د اوریدونکو له خبرونه معلومه شوه، او همدارنګ د خاغلی انصاری صاحب له خبرونه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، د وچکالۍ په بڼه راځي، کې د سیلونو په بڼه راځي، کې په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفي. څه کېدلای شي په دې بغږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاری صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاری ماته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و، نړیوال ټولنې سره د حکومت اړیکی، د طالبانو د حکومت اړیکی څومره تاسو د نړیوال همکاري باندې په دې برخه کې ټینګار وکه، د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمی بدلونونو له اغیزو سره نړیوال ټولنه مرسته وکي څومره په دې برخه کې یو خان دی، ځکه چې حکومت وسنه په مجموعي توګه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوی، او په دې کې ډیر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي ټولنیز دي متاثر دي. لاندې جواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لویه او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته په کار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلکو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوي نه غوڅ کړي او جلا کړي، دا خندونه پور تکړي. او هم نه وزدا چې د غورورګلوي او راشدار شته، بلکې د نړۍ د پرمختیايي بهیر نه هم د راجلوا اولی سبب ګرځیدلی، کاغه د مرستو په برخه ده کې، دا کاغه د اقلیمی بدلون په څیر دی وی نړیوالي فاجعه پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده، او دا سرکاري چې دغه نړیوال کله د اور د بټې پر لور په حرکت کې ده، او هر برخه د سوځیدا او د اور سره مخکې دی شي. موږ او تاسو په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست، او په ونیو دغه ځنګلونه سوځید، دغه سی په کونړ کې، دغه سی په لوی پکتیا کې، او بیا لار په ډیر اسماعیل خان او دیز سیمو کې ځنګلونو اور اخیست، او ور په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وس او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالو ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیات په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغه ته د پای ټکی کېږي دی. دغه حکومت خو چې راغله د دوی په مشورو، د دوی د پریکړو په اساس، ویل کېږي چې د دوه د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغه یې کړی د طالبانو د ست چارواکو سره، کاغل ته ملا برادر او که خلیل زاد، او دواړه د میستر شاه ناستو. نو دا که اوس خګړی هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وای، او که بدی گنی هم مسولین هم دغه نړیوال دی، هم د امریکای متحده ایالات دی، هم دغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرې دول دی زینه به د یوناما مسولینو کډی بار کړی وي، او هلته بور سره ناستو د یونیسف مسولینو به کډی بار کړی وي، په جمهور به له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغه سی د دبليو اف پی، دغه سی د نورو ملګرو ملتونو د ادارو تاسې د ناروې هیواد چارواکو ډیپلوماټانو د سویډن د جرمني او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرېدو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، افغانستان
په خلکو
راستي باندې کړي، دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په سپیړو نه وهل شي او نور له ستونزو سره مخ نشي.
مننه کوم. سلامت اوسې انصاری صاحب، زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا م یادونه کوم او بخی دی او بو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص ته تاسو د خبرونه په فایل کې دا خبره وکړه چې کاش کې دا سینې وی شوای چې هغه وبچي نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغه سي نورینون نتیر شي. زه غواړم چې خبرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پاته ورسوم. څه سپارښتنه لري په وګد محل کې چې حکومتي چارواکي واکمن چارڅو کې ولسونه او نړیواله ټولنه کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمی بدلون د غناوړه اغیزې چې وسه تجربه کوي او یا راتلون کې دي دا کمی کې او لکتر لګا دغه سپراخ نه ورنونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مونږ شاهدان وو دا سي کرامن سکیګیم چمتواله ورته زیاتی یا ګر سر رامنستن شي مرګ جوبلې کمی ورانه کمی څه سپارښتنه کوي مهرباني.
ان سبزه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست لري سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې د اتحادیې اروپا په چوکاټ کې مرابطه په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسی د غرض د افغانستان لپاره د تغییر د اقلیم ستراتیژي د غرض د افغانستان لپاره د کلایمټ چینج ټکنالوژي نیډ اسسمنت چې کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغییر په چارو کې د غرض د افغانستان لپاره د لکه مخکې چې ما د کړه د سول د رینیوبل انرژي یا دغه د پالیسیانو باندې ما کار کړو. اصل کې د تاسو کوم پوښتنه چې انصاري صاحب نو وکړه چې څه شی تغییر شو، څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، څه مشکلات دا خو انسر د په 2021 نه تر 2010 پورې دا ټول مونږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لږه شته دي البته د افغانستان د محیط زیست په اداره کې شته دي او د ورته لاسرسی لري. په هغه کې مونږ ویلو چې دغه د کلایمټ چینج یا د تغییر د اقلیم د اډاپټیشن د دغه کوم توافقات باید د حالات د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانه یي ګازونو کې راشي د دې لپاره 6.6 میلیارد ډالر ته ضرورت و چې د هغې څخه جی سی ایف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمټ فنډ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 2.3 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې تقریبا دوی اداره کړي ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې هغوی بیرته ستنې کړلې او دغه راز دوی د محیط د کلایمټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی هر کال وي چې تیر کال په دوبی کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته پخې کې یو څلو ونه وي مملک برخه خلو او پخې کې افغانستان د پاره تر 2010 پورې تقریبا د کلایمټ چینج کې 840 میلیون ډالر پیسې دوی منظور کړی چې هغه پیسې دوی اوس کنګل کړی. نو دوی
ښاغلی احمدی دوه دقیقې یا یو نیمه دقیقې وخت را سره پاتې دي که خبرې
وکړو. خبر دا ده چې دغه موضوع د کلایمټ چینج یا د تغییر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم په دغه سرحد نه لري دا ک چیرته نن په موږ د سبب په هم سهمن کړه په منطقه کې په بل شا باندې دا دغه موضوع په ډول سیاسي نشي د ملل متحد د اتحادیه اروپا د هر مملکونو زما سپارښتنه بدوي چې البته دغه اصلا دغه د تغییر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي، که دوی د موجوده نظام یا د اماره د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري، نو دې سرحده پورې باید ونه بوزي، ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسیږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړوند بخش دی یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کوم ادارې چې دغه کوم برنامه چې جوړه شوې وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په دې جمهوریت درې څلور پنځه شپږ کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته، ډېر زیات کار شوی دی، هغې نه باید استفاده وشي او بېرته هغه کوم سپارښتنه چې په هغه راپورونو کې دي، هغه اسنادو کې دي، په هغه ډاکومنټس کې دي، هغه باید دغه مربوطه کمې د ادارو سره بېرته د خپل ارتباطات بېرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه د منطقې په کچه او د بین المللي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي، ځکه که چېرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدی صاحب، دا بحث ډیر جالب دی، پراتلونکي کې به بیا هم دوام ورکوو. تاسو چې کومه خبره وکړه د هغې لپاره د متخصصانو سپارښتنه به زه وکړم چې ادم په کار وګماري. مننه.